ورزدنی مزدوری کوي وای چې په ونی کې یو ځل هم مرته کار په مشکله پیدا کیږي او لدې کبلای اقتصادي کړهونه ورستر بلې زیاتی شي. دا چې وس لکونه حتی میلیونونه نور کډوال هم په زیات شي وضعیت په څنګه شي، د کار فرصتونه به څومره نور هم کم شي. په دې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د پوهنتون دوه استادان، پوهان بشیر دودیال او تاج محمد تلاش. دواړه استادانو ته هرکلی وایم. لومړی دودیال صاحب، له ایران او پاکستان څخه د لکونو افغانانو په زور خپل هیواد ته ستنېدل یا ستنول، څه فکر کوئ د افغانستان په اقتصاد به څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. همدارنګه درنو اوریدونکو او د راډیو تخنیکي همکارانو او درنو استاد جناب تلاش ته سلامونه او احترامات تقدیموم. رښتیا هم دا مسأله یو ډیره درنه مسأله شوله، ځکه چې دا بیرته په تدریجي او داوطلبانه ډول سره زموږ د هیوادوالو راستنېدل نه دي، بلکې یو زلیز ډول د ډېر زیات تعداد مهاجرو جبري راستنول، چې د یوې خوا د دوی په هغه د راتګ په وضعیت باندې په دوی باندې د رواني لحاظه د جرمي لحاظه ډېر درون تمامېږي، په عجله راځي، او د بلې خوا نه دغه ډېر تعداد چې دوته بیا راورسېږي دوته ورته امکانات نشته. دا هم په داسې حالت کې چې افغانستان کې همدغه اوس مخکې د دې مهاجرو د راتګ نه هم بیکاري موجوده وه، هم بېوزلي د افغانستان د درېو برخو نه یوه برخه نفوس کاملا د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، او بیکاري فیصدي هم ډېره لوړه ده. په داسې یو حالت کې څومره تعداد راتګ دا معلومدار نور فشار زیاتوي. البته د اقتصاد او د نفوس ترمنځ او د نفوس د زیاتوالي ترمنځ یوه طبیعي معادله موږ لرو، یو مفهوم موږ لرو، چې په یو هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د نفوسو زیاتوالی څومره ده. په افغانستان کې په طبیعي ډول د نفوسو د زیات فیصدي د دیموګرافیکي ارقامو له مخې نه 2.9 او حتی 3% دا په خپله ډېر یو لوړ رقم ده. حال دا چې په اروپایي هیوادو کې دغه زیاتوالی 1.2 نهایت 1.3 ده، اما زموږ په هیواد کې تاسو فکر وکړئ درې، او د اقتصاد پرمختګ په هغه ډېر ښه حالت کې په دې وروستیو وختونو کې کوم چې بانک جهاني او نړیوالو مؤسساتو ښودلی ده هغه 2.5 ده، هغه ښه حالت کې. نو په دې ترتیب سره د اقتصادي عوایدو او تولید او د دې د زیاتوالي د فیصدي په مقایسه په هغه نورمال وخت کې هم زموږ د نفوسو زیاتوالی زیات و، چې دا ډېر یو بد اقتصاد کېږي. اما که دومره تعداد نفوس په یو ځلي ډول همدغسې یو اقتصاد ته راشي چې هغې کې دومره زیاتوالی نه وي راغلی، نو دا خو بیا د اقتصاد ته حاضر ډېر یو دروند فشار ده، او د دې نتیجه به دا وي چې خدای نخواسته دغه خلک به ډېر بد حالت سره مخامخ کېږي، او چې ګور یې بد حالت سره مخامخ دي. که دغه زموږ د هیوادوالو کومکونه نه وای چې د هرات خلکو تر سرحد پورې کومکونه ور ورسول، حتی د جلال آباد د ډېر ډېر لرو ولایتونو نه د کاروان په شکل سره مرستې دوی ته ورغلی، او دا عمدتاً غذایي مواد دي. نور د دې نه ضروري تر مواد چې هغه پوشاک ته هغه مجهز خیمی دي، هغه طبي کومکونه دي، هغه لا کافي نه دي، یو هم کافي نه دي. نو دا یو ډېر بد حالت ده. فکر نه کوو چې په دنیا کې به په بل ملک باندې ولې نه مهاجرتونه شته دي. مهاجرتونه ډېرو هیوادونو کې کېږي شوي دي تاریخ په ترڅ کې. همدې افغانستان کې هم پخوا مهاجرتونه وو، ولې د هغوی بېرته بازګشت بېرته راستنېدل په داسې یو مثال سره موږ نه مخامخ کېږو، متاسفانه.
ډېره مننه استاد. استاد تلاش، ستاسو نظر څه دی د دومره ډیرو کډوالو لراتک سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت اوس په څه حالت کې دی؟
چې برسه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، ستاسو تخنیکی همکار ته، دروند او معظم استاد او میلمته، ټولو ګډونوالو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې د کډوالو راستنېدو سره خدماتي دستګاه، امنیتي دستګاه او د مسؤلیت او د معرف او د تحصیلات علی او د عامر اختیا دا دستگاوی چې خدماتی دستگاوی دی په اقتصاد کې سخت شدید فشار لاندې دي په دوو دلیلو. اول دلیل دوی ته په پروژو کې او په بشری ځواک کې فنډ نشته. نړیوالو په افغانستان باندې خصوصا د پوهنې د تحصیلاتو او د عامې روغتیا په وزارت په سکتورونو باندې ډېر شدید تحریمونه راوستلي دي چې سلګونه پروژې مطلقا په ټپه ولاړې دي او هغه چا چې کار کې کوی هغه هم ورسره بېکاره سوي دي. په دې معنا چې دا لوبه زه فکر کوم چې مطلقا د سیاسي او نظامي د خواته روانه ده او د اقتصاد له دایرې ورو ورو وځي. په دې دلیل چې له یو خوا د مالی سرچینې وچی شي له بلې خوا د افغانستان د اقتصاد ظرفیت ملي اقتصاد ظرفیت دومره نه وي چې دا مهاجرین او د هغو ستونزو ته رسیدګي وسي او له بلې خوا نه بشری مرستې هم په ټپه باندې ولاړې وي محسوسات هم کار نه کوي ورسره ګاونډۍ هېوادونه هغه اسلامیت او انسانیت خو څه کوي چې بیخي ګاونډیتوب له نظره وتلی ده او د نړیوالو نورمونو مطلق خلاف ګامونه پورته کړي که ایران ده که پاکستان ده ډېر سخت شدید فشار یې پرې راوستی ده چې په اقتصادي لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا درې څلور سره پنځه سره سکتورونه چې ما یادونه درته وکړله په دوی باندې دومره حتی فشار ده چې اکثریت چارواکي دا اوس هم په هرات کې دي نو دوی به یوازې پیام ورکوي او که د خدماتو رسونه وي د وخت په تېرېدو سره که چېرته نړیوال ورته متوجه نه شي او ګاونډۍ هېوادونه په د سختو شرایطو کې لاس را نه کړه او په ډیپلوماټیکو سیاسي ارتباطاتو دا معضلې حل نه شي زه فکر کوم اقتصادي بحران به لا پسې شدید شي او حکومت به او خدماتي سکتورونه به ډېر سخت د فشار لاندې راشي او مصروفه به شي. بیا به مصروفیت او د فشار لاندې راتګ هم خدمات یې ډېر محدود او کم وي په دا خاطر چې مالی سرچینې تر څو چې اقتصادي پروژو دپاره نه وي هغه حرکت نه شي کولی او هدف ته نه شي رسېدلی. کله چې حرکت ونه کوي او هدف ته ونه رسېد هغه پلان او برنامه او ایدیالوژي بیا ټوله ناکامي خواته ځي. د ناکامي په صورت کې بیا نو د ولسونو ګډوډي او د سیمې بې ثباتي هم په کې رامنځته کېدای شي.
بله استاد، تاسو د ادارو په باندې چې کوم فشار دی د دغه ډیرو مهاجرو د راتګ له کبله هغه ته اشاره وکړه، په عادي خلکو خصوصا په بېوزلو خلکو تاثیر وسوینې څومره دی؟ ځکه چې اسې هم کار نه و، کم و، ډېر خلک وزګار و چې ډېر شمېر نور وزګار خلک ورسره یو ځای شي ظاهرا خو باید لا فشار زیات کې په دورو خلکو باندې، یعنی که چا مخکې په اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کېدو اوس به شاید په اونۍ کې نه ورته پیدا کېږي، که څنګه؟
دقیقا دا یو حقیقت ده او سترګې نسو پرې پټولی. د دومره حجم په راتګ سره او دومره سری وده د محاسباتو په اساس دا د اقتصاد له منطقه وتلې خبره ده. بیا خبر تکرارو، دا لوبه په سیاسي او نظامی خواته روانه ده او دا ښه لوبه نه ده متاسفانه. په دې دلیل چې محدودیتونه د اقتصاد خصوصا ملي او د تصدی اقتصاد په افغانستان کې به حد زیات دي نو د دومره حجم راتګ سره دوی هم د ځوان معیشت ته ضرورت لري. له شفاخانې رانیولې تر ډوډۍ پورې، له ډوډۍ رانیولې تر کالو پورې او له کالو رانیولې تر اوبو پورې دې ته ضرورت لري چې باید زمينه ورته مساعده شي. په دې کې یو تعداد هیوادوالو داخلي مدیریتونه هم خدای شته باید سترګې پرې پټې نه کړو. یو څو فکتورونو ته یې که اجازه وي اشاره به وکړم.
مهرباني.
لومړی د دې مهاجرینو د مسؤلیت او د مال او د سر د مسؤلیت موضوع وه، هغه دا رقم مدیریت شوي دي چې انشاءالله تاسو به په مطبوعاتو کې اورېدلي وي چې هیڅ یوه مهاجر سره که د هرې ژبې سړی ده او د افغانستان سړی ده ډېر منظم مسلکي او ښه برخورد ورسره سوی ده. چې څومره مال یې د افغانستان خاورې ته را اړولی ده هغه مسؤول پاتې سوی ده. په شخصي لګښتونو افغانانو مټې راپورته کړلې، انتقالات یې شروع کړل. له ده سره هغه نظامي وسایط چې د افغانستان د قول اردوی ظفر په واک کې وو هغه هم هغه سیمو ته ور انتقال شوي دي. په وړیا توګه یې خپلو کلیو بانډو مرکز ته دا مهاجرین را انتقالوي. ورسره تحصیلات عالي معرف تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره حرفوي تعلیمات ته ټول ورغلل او استادانو ته یې زمینه مساعده کړله چې ته په درس باندې عملا شروع وکړه. هغه څوک چې د درس ضرورت ویني چې باید آینده روښانه شي د دې تحصیل په سکتور کې خدمات شروان دي. د مار د رامې روغتیا وزارت سیار کلینیکونه او ټیمونه ولاړل، سرې میاشتې انتقالات وکړل. نو څرنګه چې کیمپ تورخم کې رامنځته شوی و دغسې کیمپونه مختلف په تورغونډۍ او هرات او په نورو ولسوالیو زندهجان کې دغو چې رامنځته شول تر فرا پورې، نو د داخلي مدیریت له لحاظه زه فکر کوم امکاناتو ته په کتو سره داسې څه نه دي پاتې چې په نظام باندې سړی نیوکه وکه چې که دا کار شوی وای د دې نتیجه به دا شی وه، دا شی داسې باید محاسبه سوی وای، داسې پلان ورته جوړ شوی وای دې هدف ته رسیدلو. او زه تقریبا یو وارې خپله کللی یم او دا څوک چې راغلي دي دا خپل خپلوان دي، له دوی نه مې هم پوښتنې کړې دي د ویزو د پاره د بیرته را چک د راتګ د پاره د تللو د پاره د اسانتیاو د پاره د رهنمایي د پاره، یعنی د موږ خپله اوس د کابل نه زه تاسو سره غږیږم، خپله خپلوان هم دي. خدای شته چې دوی انتقالېدل د افغانستان خاورې ته یو خو ډېر شی احساس یې د خوشحالۍ کوی او بل یې دا ویلې چې که زمینه د ډېرې کوچنۍ معیشت د ژوند هم په افغانستان کې راته مساعد شو د ایران اعلی معیشت د ژوند به موږ ویر کو.
خو بله، لیکن ځینې بیا شکایت کوي استاد چې مثلا هلته درس وایي نجونو خصوصا دلته محرومې دي.
بله، دا نقطه واقعا د پام وړ نقطه ده او مهمه ده. په اسلامي امارت چارواکو مشرانو په ټولو باندې غش کوو چې د زده کړو مسله یوه مهمه یوه اساسي مسله ده. هر رقم پالیسی چې ورته وغواړو د اسلام د چوکاټ په چوکاټ کې کولای شو چې دوی ته زمینه مساعده کو او دا قشر خپلو درسونو ته مطابق د ضرورت د ټولنې ادامه ورکا او طبقه بندی سي. دا هیله نه تنها د تاسو ده، د ما هم ده او شاید د میلیونونو افغانانو هم وي.
بله صاحب، ډیره مننه استاد کوربدن. پوهن صاحب دودیال، د دغو افغانانو چې خصوصا له ایران راغلي دي یوه لویه برخه د هغو کسانو ده چې په یو نه یو شکل سره په وطن کې له خپلو کورنیو سره کومک کوو، هلته پیسې ګټلې، د کار لپاره تللي وو، یو څه ډوډۍ موډۍ برابرولی د خپلو کورنیو لپاره. نو نه یوازې دا چې دوی د هلته کار واخیستل شو، بلکې په کورنیو باندې هم یو فشار ده. یعنی منظور مې دا ده چې دا یوازې یو میلیون کسان نه دي چې له ایران څخه ایستل کیږي، بلکې له دوی سره میلیونونه نور خلک هم تړلي دي چې دا هم په مجموع کې په ټول اقتصاد باندې به خامخا تاثیر لري. که څنګه؟
بالکل دغه شی ده، دا یو مضاعف فشار شو په افغانستان. دا معنا چې یو خو څه مهاجرین چې دي بهر که اروپایي هېوادونه کې در استرالیا تر امریکا، دوی ټول په افغانستان کې خپلو کورنیو سره مرسته کوي او دا په حقیقت کې دغه پیسې چې دوی د خارج نه رالیږي دا ټولې بیرته د افغانستان په اقتصاد کې ور اضافه کیږي. هلته نو بیا دا مهمه نه ده چې دا دولت تلاړلی احمد محمود تلاړلی خصوصي بانک تلاړی یا دولتي بانک تلاړی خو مقصد د افغانستان په اقتصاد کې تزریق کیږي دا چرالیږي او دا د شوړوکه تعداد نه ده دا کمې پیسې نه دي چې دا راځي د یو رقم له مخې نه هغه پیسې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مینیګرام له لارې چې هغه ثبت کیږي حوالې نه دي آزاد حوالې نه دي یو اشر 8 میلیارده ډالر افغانستان ته دغه مهاجر و دا دیاسپورا دی ولېږلي نو دا ډېر غټه ده دا دغه په 4 کلونو کې مهاجر چې دغه مرستې کوي دا د امریکې د مرستو نه یو څه شاید کمې دي نو دومره پیسې د مهاجر ولېږلې چې د هغې جملې نه د ایران نه او د خلیج هېوادونه دا ټولې تاثیر درلود اوس متاسفانه که تاسو چې وویلې علاوه د دې نه چې د دوی دغه رالېږل کېدونکي یا کمې یا زیاتې دا چانس د افغانانو نه له لاسه ووته بلکې دوی خپله یو بل اضافي بار شو نو دا اوس ډېر یو مشکل ده ډېر یو بده دی یو د فقر ډېره بده سلسله را روانه ده ځکه دا دوام لري دوی چې راغله ترې یو اندازې پورې به یو څه ځان سره وي او دلته چې څه و د چا د وسې نه څه پوره وه کومکونه یې هم ورسره وکړله خو نور دا ذخایر ختم شولې نو دا دوام پیدا کړي دا سلسله د فقر او دا بدبختي نو ډېر خفه یاست زموږ هېوادوال هم ټول خفه دي او د افغانستان موجود حاکمیت هم په داسې یو وضعیت کې نه ده چې دې ته یو شدید عکس العمل داسې یو ښه عکس العمل مسؤلیت او دا ترسره کړی شي خو هغه ته وایي وایي چې مې چې درلود دغه دوار به شم او غیر دغه نه به زه څه وکړم نو دوی هم خواران داسې خپل ځان سره ایران دي دومره مهاجر سره به څه وکړي داسې یو وضعیت کې خراب ده
سلامت اوسئ کورودن قدرمنو اوریدونکو تاسې له آزادۍ راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ بازو داره چه ده گوانده یه هوادونو چخه پا لکونو افغانان افغانستان تا پا زور لیشل شوی دی لده سره پا افغانستان که ده کار و روزگار وضعیت چنگه دی چمره ده کار فرصتون لا محدود شوی لا کم شوی دی که خپل تجربه لره پا ده برخه که یا چوکوینه چه مشکلات زیاد شوی یه خصوصا په دې وروستیو وختو کې نو خپل قصه را سره شریکه کړئ ور به شو اوریدونکو ته چې څه وایي مهرباني کوئ ځان را وپیژنئ
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وایم په دې هم چې ټول به روغ او صحه سلام وسئ
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب
مننه کوم کامران ولاخیلی ما د نیمرهار ولایت څخه مثال نه نو اړیکنی ولیدا ډیره خسته او پر وخت سره مناسبه موضوع ټاکلې دا کنه چې خلکو د روزګارۍ په کم حالت کې دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې هغه کسان چې وظیفې به هم لرلې نو اوس په سلو کې 80% کسان چې دي بیروزګار ګرځي ځکه چې ټول اقتصادي وضعیت بیخي چې پر شوی دی کراشم دغه تجربه به زه هم خپله سره شریکه کړم چې 14 کاله مې تعلیم وکړ د تعلیم سره تر څنګ مې خیاطي کار هم زده کړ داسې وی چې د ډېری کسان په نیل هغه خبره چې او تر نه پاکه برابر او خدا دې چې د ختنه را دي پنه از مونږ کار د 0% ضرب شوی دی دا چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم سم نه دی ځنې د هیواد دننه محدودیتونه هم دي او همدارنګه کډوالۍ هم زیاته نو همدغه لاملونه همدغه دي چې هغه کډوال چې په نورو ملکونو کې به هغه هم افغانستان ته انتقال شوی دي او همدارنګه دلته هم اقتصادي بیخي د خلکو صفر شوی نو همدغه لاملونه همدغه دي
بله صاحب ډیره زیاته مننه که یو پوښتنه درنه وکم تاسو ویل چې خیاطي مو هم زده کړې ده که په دفتر کې کار نه وي نو خیاطي ولې خیاطي خو باید وچلی شي کار باید وي که څنګه
بالکل ان صاحب زه وایم چې د خیاطي زموږ د نیکونو د وخت کسب دی کنه ان تر اوسه حاله پورې موږ داسې بد وضعیت نه وتلې د کاروبار یا کسب خو متاسفانه به وایم چې د غټه نن را دی په لو 0% ضرب شوی که داسې به وایي چې نور کلی به په موږ باندې وار نه داسې چې موږ څالو 15 کسان چې موږ خوشی ګرځو دا د دویمه میز برابرېږي چې موږ خوشی ګرځو او کار نشته دی هیڅ څه پر دی
یعنی د خلکو وس نه رسیږي چې کالی یا جامې په خیاط باندې جوړی کی
نو هغه دلته دی وی مړي ډوډۍ پیدا کول وس نه لري نو کالی او جامې بل کومه کا
بله سب ډیر مننه کوربردان چې زنګ مو او نظر مو څرګند کوم. نور اوریدونکو ته هم سترګې په لارې یو کړي موضوع په اړه نظر لري یا پوښتنه لري خو له سټوډیو سره دې تماس ونیسي. ور به شو په دې منځ کې استاد تلاش ته. استاد سر په د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې وایي په ځانګړي ډول د سرحدي ولایتونو اوسیدونکو ډیر له فشار سره مخامخ دي. اکثره کډوال اول سرحدي ولایتونو ته راځي، هلته مجبوره دي چې چیرته واړوي، د هغه ځای که ونې که ځنګلونه وي هغه هم وهي ورسره، ځکه چې ډوډۍ پخولو ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري. او له بلې خوا د هغو سیمو په روغتونونو کلینیکونو باندې هم فشار ډیر دی. دغه فشار تاسې وایي چې په کابل کې یو، په کابل او ولایتونو ترمنځ څومره تاسې توپیر وینئ؟ تاسې هرات ته هم تللي وئ.
زه فکر کوم چې واقعا اقتصادي فشار زیاتره زیات ده، او هغه کوم ذخایر چې نظام په واک کې لري هغه هم د وخت په تیریدو سره شاید ختم شي. که دغه رقم تحریمونه باقي پاتې شي، د افغانستان ملي اقتصاد به ننګونو ته ورداخل شي. په دې خاطر چې څو فکتورونه دلته ډیر مهمه رول لوبوي. اول، د افغانستان زراعت ډیر سخت ضربه لیدلې د وچکالي له امله. دویم، د وروستیو سیلابونو یو تعداد زراعتي ځمکې ډیرې سختې زیانمنې کړلې، او د حقینو حاصلات هم ورسره صفر کړل، چې دا هم په تصدي اقتصاد یا د ملي اقتصاد ملا تړي، بده کې هم متاسفانه ستونزې مشکلات رامنځته شول. ورسره خدماتي سکتورونه چې دي هغه هم محدود د چلېدلو په حالت کې دي. در حال کې چې د حکومت د دستګاه مصارفات تقریبا 50% راټیټ شوي دي، یعنی که داسې واضح درته ووایم چې هغه نظامي او ملکي برخه کې چې کوم زیات مصارفات او زیات امتیازات او زیات سفرونه او زیات داخلي موضوعات هغه هم د مختلفو برنامو له عمله ډیر شدید کنټرول شوي دي. یعنی داسې واضح درته ویلی سم چې هغه چا به چې 2,00,000 افغانۍ معاش لري د هغه معاش اوس 1,50,000 افغانۍ ده، او دا هم باید د ملي احساس او د مسلمانۍ په اساس باندې چې په داسې شخصو شرایطو کې موږ ژوند کوو دا وظایف باید ترسره شي، او اکثریت چارواکي او افغانان یې ترسره کوي. بل خوا زه فکر کوم چې د دغو هیواد سیل د مهاجرینو سره د افغانستان جغرافیا کې محدودیتونه به ورځ تر بلې متاسفانه زیات شي. هیله مې دا ده چې یونیسف، یونما، یونیسیار او بانک جهانی سره داسې واضح خبرې وشي چې موږ په ډیرو سختو حالتونو کې قرار لرو، او دا مسائل اقتصادي مسائل دي چې نه په ټوپک، نه په استخبارات، او نه په ډیپلوماسي پورې اړه لري، بلکې دا هغه عامه خلک دي او طبقات دي چې مستقیما د ملي اقتصاد نه متضرره کیږي. لطفا دې مواردو ته باید د سیاست له عینکه ونه کتل شي، او که ورته کتل کیږي
استاد، لیکن دلته یو مسله ده، دلته یو مسله ده چې په خپل وای خپل لاسه ګول لاسه چې تاسو نور ته وایست ولې خپل ته نه وایست. مثلا د سویډن کمیټه سیف د چلډرن یا دا به در یاد کوچې لسکونو زرو شوونکو ته مشور کوو، کلیوالي ټولګیو ته ټولګي ته میلول، په دې خاطر چې په سویډن کې یو عراقي کفر ویلی دی، قرآن شریف سوزولی دی، نو سویډن حکومت سره باید مقاطعه وشي، د دوی له کومک نه تیرو، په خپل هم دا کارونه نه کوو چې بیا له نورو د مرستو غوښتنه کوو.
دقیقا هغه سیاستونه چې د احساساتو او د عواطفو پر بنیاد باندې ولاړ وي بقا به یې ډیره سخته وي، او پوښتنه به یې هم ډیره مشکله وي. واقعا اول باید داخلي سیاستونه داسې تنظیم کو او را نرمی کړو او د منظمی کړو چې موږ وکولای شو اقتصادي او سیاسي انزوا ته ور داخل نشو. دا د مدیریت اصلونه دي. دا اصلونه چې چا په نظر کې نه دي نیولي، متاسفانه بیا آینده ډیره خطرناکه او نه جبران کوونکی تاریخ تکرارېدای شي. نو هیله مندي مو دا ده چې چارواکي حساسیتونو ته، شرایطو ته په کتو سره ګامونه پورته کړي او د دې ګامو پایله به یا باثباته او مترقی افغانستان وي. که د احساساتو پر مټ او په ادعا باندې مخته ځو، زه فکر کوم چې بیا اقتصاد او سیاست دواړه
ډېره مننه استاد. یو اوریدونکی دی، وګورو چې څه وایي. مهرباني کوئ، آزادي راډیو مایکروفون ستاسو دی او له موضوع هم خبر یاست چې بیکاری یا وزګارتیا ده چې نن سبا د کډوالو له راتګ سره نوره هم زیاته شوې ده. مهرباني.
قربان سم محترم احمد چبر صاحب، سلامونه تا ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به.
سلامت اوسې، مننه.
الله دې خوشاله کړي شبر صاحب محترم. یو سلام تاسو میلمه تمام شبر صاحب، ان شاء الله
بس تر نور ساتي شبر مره ته وای ز ساروان یم. یو وری وایس میرا باندې خیر دې تو کې کوله.
شبر صاحب د کلونو رایشه د ازادي راډیو اوریدونکو کې مده ماشم ته د وخت اورم خو خدای باور وکړ تاسو د شبر صاحب د اواز زید فرق نسم کوی ډیر سره ورته اوازونه مجاله د مخه خوشاله
صحیح صحیح تاسو ولا بد کور ودان کور ودان مننه. دغه
سروان صاحب محترم، دغه د بیکاری موضوع چې د واکن په افغانستان کې بيخي باندې زیات خوي ده. دلته ما د کسان لیدلې دي محترم اسمت سروان صاحب، چاغه د دولسم سمته خپارېغه یعنی بیکاری، مثال یا پکوړې خرسي یا سمبوسي خرسي، مثال د خبرې یا بینډي خرسي پر چوکو باندې، چې دا ډېر د اندښنې وړ خبره ده. زموږ د خپل حکومت د خپل مهم مسؤلین څخه دا غوښتنه ده چې اغل وست ځوانان ته کاروبار برابر کړي او بل دغه د ځکانانو ستونزې په پام فکر کوي. چې اسما سروان صاحب دلته وس اکثره کسان چې په هلمند ولایت کې په زراعت باندې بوخت دي، یعنی د زراعت وس دغه مصرف کوي. محترم اسما سروان صاحب، کزه درته وایم چې پراغه سر باندې مثال خپل مصرف نه برابرې، هغه وخت موږ حاصلات چې ورسېږي هغه وخت موږ حاصلات مثال د خبرې په کم قیمت موږ د لاسه وځي، تجارت نه لرو، د تجارت لارې مو بندې دي. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې د تجارت لارې د نور ملکو سره خلاص کړي او د خیریه بنسټو والا سم محترم اسمت سروان صاحب، ما دا غوښتنه ده چې تاسو د مور میرې چلن مکوي د افغانانو سره، تاسو وګوري د نور ملکو سره تاسو اړیکې برابر دي، د کاروبار زمينه برابر ده. وز پاکستان د کار ځوانان دي مثال د خبرې پرېږدي نور ملکو ته چلته خاري وکړي، لیکن د افغانستان ځوانان چې دار ملک څخه مثال د خبرې د خیر راړې د کاروبار زمينه نه وته برابرې، خیریه بنسټو علام باید مثال د خبرې نړیوال سره د مور میرې چلن باید چونه کې شب اسمت سروان صاحب محترم.
تاسو وایئ چې نور د افغانانو سره د مور میرې چلن نکوي، لیکن فکر کوي چې له نورو سره یعنی ډېر مرسته کوي. ځینې وایي چې افغانستان یو لوی وادو ده چې تر ټولو زیاتې مرستې ورسره کیږي.
و اسما سروان صاحب محترم، مخکې کېدلې په تیر حکومت کې بالکل هغه خبره ستا د تایید وړ ده چې د مخې حکومت کې کېدلې وس نه کیږي. فقط یو د دبليو پی مو چې ساو دلته په هلمند کې داسې دی وځي کورنۍ په داخلو لسی کراوي چې محترم اسما سروان صاحب شیاب مایوبین و یا به معلولین و مثال یا به کندي و اعتمادو به سرپرسته د دغه کسان تر هغه مرسته لازم کسان درته خمه د دوی درې میاشتې کېږي چې پر هغه مستحقو کسانو باندې بندې دي، لیکن هغه مرسته په پاکستان کې د ستا په سودان کې ستا په نور مملکتو کې ستا. نو خبره دا خو معلومه ده چې د مور میرې چلند افغانان سره کیږي، که د مور میرې چلند کیږي ولې بشري مرسته د سیاست سره تړل کیږي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ، آزادي راډیو.
السلام علیکم سروان صاحب.
زابلی صاحب مهرباني،
همدارنګه ټول اوریدونکو ته ندی ولا زابلی له زابله باندې
مهرباني. مهرباني
ډیر مننه کوم سروان صاحب، دا چې موږ تاسو شهیدان دي، یو ټول افغانان شهیدان دي. متاسفانه په افغانستان کې د امارات لپاره تکثر بیکاری او شر رسیدلې ده. دا چې وخت په وخت کال پر کال میاشت پر میاشتونه پرونی دا تبدیل وړيږي. نوبت بختانه ویلې دا تصدی دی ماجرینو سره د ګران لیکي سره چې افغانان ځنه وکړي یو خوځیدي اندې دلته هغه ام افغانان ټول را دي مرتيږي. نو متاسفانه فکر کوم د خیابو د کاری کې نه ځکه نن نه کوي چې ما ټول ځوانان رالو په دې لاس چولور دیونیم خدا تماسی وقت انجیر ده وقت بادام ده وقت شکرپارو ده زردالو ده لدی اصلات رسل سر کار و مندو خو اغا تقریبا ول سنه پخلاسی دو دی خو مر ده کار پلک کی نو کار مون ده مندل نو پټول کی مغشتنه ل اسلامي امارات حاکم خو حکومت نه ده لطفاً کته دی دوری خوری ایوا د خپل خوار بیچاره غریب و لسته ورکه اغه یعنی مرسته مکه خود کار مسئولیت ادا کړ د کار په لټه کې سه متاسفانه وخت واخه د دې کنجن مننه
اما تو سه ډیر مننه سره لدی چې ژغمو قطه قطه کیدو خو ان شاء الله چې اوریدونکو او ملمانه به ستاسو په مطلب پوښی وبی ور بسو استاد په هندو دیالته دو دیال سه دا چې خلک څه مشکلات لري لدی څوک سترګنشي پټولای واقعا هم دغه سی حالت دی فعلا لبد مرغه په افغانستان کې لیکن د مهاجرتونو په واره کې ویل کیږي چې لدی ټولو کړهونو ننګونو سره سره ځینی ګټي هم لري مثلا څوک چې په کلونو کلونو په نورو هیوادونو کې اوسېدلی وي له هغه ځایه نوې تجربې راوړي شاید یو شمېر پیسې هم ولري پانګې ورسره انتقال کړي نوي بزنسونه نوي کاروبارونه ورسره شروع سي یا کله چې په یو ځای کې نفوس ډېریږي هر کار ډول اقتصاد ولري او څه ناڅه پیسې خو لري په یو شکل د اشکالو پیسې پیدا کوي ژوند کوي بلاخره او د دکاندار کارم جوړیږي د نجار کارم جوړیږي یعنی کاروبار رونق پیدا کوي په دې اړه که نظر سرګن کې شي دا خبره څنګه ده
ډېر ښه خبره مو نفوس په خپل د کار نیرو ده مونږ څلور ډول اقتصادي عوامل لرو چې هغه سرمایه ده نفوس یا د کار نیرو ده او ځمکه ده او مدیریت ده دا څلور وړه په دې کې نفوس یو مهم عامل ده ځکه هم دوی تولید کوي دا خبره ده اما دلته اوس مشکل دا ده رښتیا هم دغه کوم هېوادوال چې زموږ څه کلونه په ایران کې او په پاکستان کې تېرې کړې هلته بعضې حرفې زده کړې دي هغه حرفې او هغه مهارتونه چې په افغانستان کې به یا نه وو یا به په ټیټه سطحه وو ولې دوی هلته په اوچته سطحه دا مهارتونه زده کړي دي خو مشکل یعنی دا ټول باردوش نه ده دا نفوس ټول باردوش نه ده بلکې د کار نیرو ورته ویلی شو خو بېکار دي بېکار هغه چاته وایو چې د کار توانایی لري او د کار په لټه کې ده غواړي چې کار پیدا کړي اما کار ورته نشته ده په دې کې دغه رقم بېکاران دي خو هغه څوک چې سنې مثلا د اویا اتیا او نه پورته ده نور د کار توان نه لري او د کار په لټه کې نه ده هغه بیا بېکارو کې نه راځي هغه باردوش ده نظامیان باردوش دي علما او روحانیان باردوش دي یا د کور بعضې مېرمنې چې تولید کې برخه نشي اخیستی هغه باردوش نفوسته دا ټول اما دغه کې زیاتره بیا دغه چې کار مهارتونه زده دي او دا د ایران نه هم راغلي پاکستان هم راغلي دي دوی غواړي چې کار وکړي خو نشته کار نشته د پخوا نه لا کار نه و نو دا یو عامل ده په اقتصاد کې خو دا چې مونږ ترې استفاده نشو کولی زمونږ دغه د وطن وضعیت داسې ده چې شغلونه نشو ایجادولی نو دا یو زمونږ ناکامي ده نن ورځ دغه څلور عوامل چې ما مخکې وویلی اوس په دغو کلونو کې د اقتصاد په تعریف کې د اقتصاد د نقطې نظره یوه نظریه رامنځته شوې ده چې هغه ته د شغلونو ایجادول وایي او هر شغل ته لایحه او پلان او اصول په نظر کې نیول کېږي اوس دغه ترامپ چې عربي هېوادونو ته تللی و چې بېرته راغی اعلان یې وکړ ډېر په خوشحالۍ اعلان وکړ او موږ د عربانو سره داسې قراردادونه وکړل چې په لکهاوو نوي شغلونه ایجادوي یا مثلا اوباما هغه وخت کې د انتخاباتو ته چې ولاړ وویلي چې زه که رئیس جمهور شوم زه به زرګونه شغلونه ایجاد کړم دا د شغلونو ایجادول دا تر ټولو نه زیات په افغانستان کې امکان لري ځکه موږ دومره پریمانه داسې منابع او ساحات لرو چې تر اوسه پورې کاملا دستناخورده دي زمونږ ډېر طبیعي منابع زمونږ ډېر ثروتونه لا سرپوشیده دي د کار ډېرې ساحې دي چې تر اوسه لاس مهم نه ده ور وړی اما دا یو پلان ته ضرورت لري یوې ارادې ته ضرورت لري یو ښه مدیریت برنامې ته ضرورت لري دا کار نه ده شوی دلته اوس دا موږ بېشي په ډاډ سره ویلی شو که داسې یو اداره موجوده وي چې هغه هم اراده ولري پلان ولري برنامه ولري او رښتیا هم ملا وتړي کار ته او اقتصاد ته او ملت باندې زړه وسوځيږي. دا مشکل حل کېږي. یو څو مثالونه موږ مخکې لرو. دویمه نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدله، نیمه اروپا او د هغه وخت هغه شوروي دا داسې لوټه لوټه شوی چې واخېسته هم پکې روغه نه وه، مګر په 15 کلونو کې دوی بېرته ځان نه یوازې دا چې بېرته آباد شولې، بلکې تر سپوږمۍ پورې ورسېدلې. ویتنام جنګ سخت ځپلی و، اما په 4-5 کلونو کې د هوشیمن تر رهبرۍ لاندې نن یو ډېر مرفع هېواد ده.
ولې جاپان مثال د ورکوئ چې تر ټولو ډېر
جاپان
وران شو، تر ټولو زیات آباد شو،
پرمختګ وکړ. جاپان تر ټولو نه ګړندی پرمختګ وکړ او د ټکنالوژي په برخه کې، د اختراعاتو په برخه کې یو مخکښ هېواد او په آسیا کې ده. واشه مخری اروپایی وادو مثال ورکړي، یعنی په هغه آسیا کې دا هغه شریر هند هم بد نه وو. د نهرو 15 کلن پلانونو چې تر اوسه پورې یادیږي، د هند 15 کلن پلانونه، د هند اقتصاد دومره ښه که چې نه یوازې چې دغه د استعمار هغه ټول آثار یې له منځه یوړلې، بلکې د یوازې د اقتصاد تر څنګ نه، بلکې د دیموکراسي بهترینه نمونه شوله. په آسیا کې هم دا مثالونه شته. بالکل، نو ما د مختلفو هېوادونو اقتصاد خبره بالکل تاییدوم. دا مثالونه شته ده. متاسفانه موږ کله دا کار وکړو؟ او دغه ټولو په مقایسه په جاپان کې تاسو وګورئ، په بهر کې هغه ته داسې وسایل جوړ کړي دي چې د اوبو په سر ځمکه یې کمه ده، اما د اوبو د سطح نه داسې استفاده کړي چې دغه د لمر انرژي ته هم هلته امکانات برابر کړي دي. حتی کښتونه، حتی بعضې هېوادونه دي همدغه چین او جنوبي آسیا کې چې په بام باندې شولې کوي. نو
معدن او د دغه شتمنیو چې افغانستان لري برڅخه په استفاده کې افغانستان جدي خنډونه لري. لوی خو به شاید متخصصان نه لري، لبلې خو به شه پروګرامونه نه لري، او لبل خو افغانستان اوس په دنیا کې منزوی ده. شاید ډیر خلک، ډیر پانګوال، ډیر هیوادونه حاضر نه وي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي. استاد تلاش، ستاسو په نظر نور څه مشکلات دي چې موږ نسو کولای له خپلو منابعو سم استفاده وکړو؟
فکر کوم چې په افغانستان کې د منابعو د استخراج لپاره سیاسي لوبه مهمه ده. سیمیز او نړیوال چې کله تاسو غټې ستراتیژیکی پروژې یا منطقوي او یا داخلي بډینګ ته ورکوي، دولتلبي ته ورکوي، زرګونو د کسانو لپاره د کار زمینه برابروي، دا بیا زه فکر کوم چې د نړیوالې تجارتي محکمې جواز غواړي او رسمیت غواړي. تر څو چې جواز او رسمیت یې نه وي، د پیسو انتقال، د انجینرانو انتقال، د انجینرانو مسؤلیت او بیمه او د ماشینری انتقال بیا ناممکنه کیږي. نو په دې اساس موږ د غټو پروژو د استخراج او پروسس څخه تر دم ګړی چې بحث کوو متاسفانه محروم یو. راغلو متوسطو ته، په متوسطو کې ډیر کار سوی، حدودا 500 وړې معدني پروژې دا اوس هم د استخراج په حالت کې دي. یوه نمونه به درته راواخلم چې تقریبا 100,000 نفر هلته کې مصروف دي، هغه د مالګې معدنونه دي. د مالګې معدن د افغانستان د خلکو خودکفایي ته ورسید او د وارداتي مالګې د پاره تقریبا 15 سلنه مالیاتي تعرفه لوړه سوله. په دې معنی چې د ګاونډیو هیوادونو وارداتي مالګه باید د افغانستان په بازار کې سیالي ونسی کولای، او د موږ مالګه هم ستاندرده ده، هم با کیفیته ده، او هم په هر نقطه د افغانستان کې د لاسرسي وړ ده. ډېر یو وړو فکتوري یادوم، ورسره دریسه نیوی کوچنی تولیدات چې ما اکثریت لیست لیکلای دا هغه د افغانستان په جغرافیا کې د نن هم خام مواد لري، هم پروسس کیږي، هم ارزه کیږي بازار ته، او هم پیسې دوباره دوران کی کوي. چې هغه د څو قلم او دوا و نه را شروع د ساختمان په پایپو باندې ودراوه، دا دریسه درنیوی قلم جنس ده. دا هم په افغانستان کې اوس په چټکتیا سره د پراختیا په حالت کې
استاد استاد دغه نن موږ یو ننګرهار راپور درلود، یخ چې ډیر عادي شی دی او په دې اوړي ډیر په کار کیږم، وایي اکثره فابریکې د بندیدو په حال کې دي ځکه چې برق نشته. نو زمونږ اساسي شیان نشته، یعنی دغه مالګه تاسو یاده کړه چې قانوني هم ډیر دی په افغانستان کې، یا که یو تعرفه په بهرنۍ مالګه باندې ولګول شو نو بیا په ایله کې موږ رقابت کولای شو، اما زموږ اساسي مسایل په خپل ځای پاتې دي. برق مشکل هم حل کړی نه دی، انرژي مشکل هم حل کړی نه دی. فکر کوي چې په داسې حالت کې کولای شو له ګاونډیانو سره رقابت وکړو. مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي استاد، مخکې تر دې چې تاسو تبصره وکړئ وبخښئ وخت به کافي درکو، یو اوریدونکی دی چې ټلیفون یې قطع نشي، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو میلمه تو پروډوسر د فوټبال.
سلام تاسو ډیر مننه. شکر مدن. دا وایي چې په کلګي کې تاسو یاست، د بیکاری وضعیت څنګه دی ستاسو په بغلان ولایت کې؟ بغلان خو نسبتا زراعتي ولایت دی، ځمکې هم ډیرې لري، خو بیا هم ماجر ډیر راغلل، ورسره بیکاری زیاته شوې ده کنه؟
سروان صاحب محترم، زه به دا وایم چې دا اوس فعل حل دومره کار دی زمونږ په سیمه کې کلګي کې چې مزدورانه پیدا کېږي، باور به کې ډېر زیات کار دی، خو لکه دای اوس میاشتې درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې کار شته، هغې نه بعد بیا نور کار نشته زما اجرا شي. اوس فعل حل سروان صاحب کار پرېمانه دی.
له ښه مرغه، دا ډېره ښه خبره ده. اما بیا وروسته ولې نه اوس د اخره د حاصل اخیستو وخت ده که څنګه؟
بلکل، اوس لکه کار په دې زیات دی سروان صاحب چې اوس دا خټکی پخ شوي دي، او داسې لکه نور خلک د خټکیو جویې پاکوي، نو فصلونه ریبي، داسې کار ډېر زیات دی سروان صاحب. نور خلک ودانۍ جوړوي، دې کې کارګرو ته ضرورت دی، ډېر زیات کار دی سروان صاحب. زه په خپله نن تو سروان صاحب دومره ګرځېدلی یم، ماته مزدوران په کارو نه پیدا کېدل.
درست. یو خبره بلم ده، یو بله پوښتنه بله تاسو څخه، هغه دا ده چې زموږ ځینې خلک چې دي وایي کله چې ایران ته لاړ شي هلته یا بل هیواد ته، هلته هر کار کوي خو په خپل وطن کې هر کار نه کوي.
بلکل سروان صاحب، دغه ډېره ښایسته خبره وکړه. بلکل، په خپل هیواد کښې دوی کار نه کوي، په دې باندې دوی شرمېږي، نو هلته په بل ځای ته چې لاړ شي هلته دوی ډېر سخت کار کوي په بل هیواد کښې، خو په خپل وطن کښې کار نه کوي. من سروان صاحب یو کس ته ویلم، راځه ما سره، ما ته دوه کسان په کار و، داسې یو کور مې جوړوه هغې دپاره، وایي والله دا کار زه نه کوم، ماسې انډیوالان چې دي کښې زه شرمېږم.
او دغه بدبختي دې موږ ته. ډېره مننه. که بله کومه پوښتنه لري یا نظر لري کولی شئ که نه بل یو ته ووایئ. مهرباني.
مننه سروان صاحب، ټول ته سلامونه وایم.
کور دې ودان، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته، اوس نو نوبت نه قطع شوی دی. استاد، استاد تلاش، مهرباني وبخښئ چې ستاسې خبرې مې قطع کړې، ادامه ورکړئ.
تاسو د انرژي په سکتور کې سروان صاحب د بحث موضوع راواخیستله. زه څلورو پروژو د انرژي د افتتاح لپاره شخصا ما حضور درلود او ولاړم. د هرات په بادي انرژي باندې حدودا $1 میلیارد پانګونه روانه ده، 40% کار یې تکمیل شوی ده، چې په هرات کې به یو صنعتي زون او صادراتي زون رامنځته شي. دا یوه خبر. دویم، په کابل کې په دولتي ارګانونو باندې یو لازمی حکم راغلی چې تاسو د وارداتي برښنا نه تدریجي استفاده قطع کړئ او انرژي قابل تجدید یا د لمر انرژي ته ولاړ شئ، چې هغه ته عامیانه توګه سولر ویلی شو. یعنی تاسو په خپلو مساحتونو، بامونو او ویلیو کې سولر قرارداد کړئ، بودیجه ورکړل شوې ده، تر څو چې وارداتي برښنا د دولتي اماکنونه تدریجي قطع شي. په دې کې به افغانستان تر اویا میلیون ډالر د کال ګټه ولري. وارداتي برښنا به ټکس کم سي، مالیات به کم سي، او موږ به ورو ورو خپل پښو درېږو. دریمه خبر ګوري، دا باید غیبت ونکو او حقیقتونه ووایو د مسلک په اساس باندې. د جمهوریت د کپیټالیزم اقتصاد تعریف او تطبیق په افغانستان کې او بیا د هغه لمنځه تلل په اسلامي اقتصاد باندې، دا ډیر غټ توپیر ده او ډیر غټ هڅه غواړي او ډیر غټ حوصله غواړي او ډیر غټ پلان غواړي او زیات وخت ضرورت لري. ولې؟ د کپیټالیزم اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد ده چې په خپلو ګټو باندې ولاړ ده او مافیایي کړی ورځ تر بلې کال تر بلې پورې تقویه کوي.
بله صاحب، لکه امریکا شاته ده او اسلامي امارات ډېر مخته تللی همداسې ده، بل ځکه انګلستان او جاپان او امریکا ټول شاته پاتې دي ځکه چې مافیایي اقتصاد یې ده او اسلامي امارات ورځ په ورځ اسمان خواته په مخ روان دي.
یو قرنونو کار کړی سروان صاحب، اجازه راکړه. یو قرن سل کاله یو کار کړی او د امارت مزل څلور نیم کاله پوره سوای.
بله،
تاسو په څلور نیم کاله کې د اقتصاد، د ملي اقتصاد، د تصدیق اقتصاد، د دریم هیواد
بله دي اوریدونکو خبرې مو اوریدې صاحب.
استاد
ډیره مننه. یو اوریدونکو بل هم شته او بیا نور وخت هم نه لرو، یو راپور هم په دې موضوع لرو. مهرباني کوئ ازادي رادیو.
السلام علیکم، ښه تاسو
سلامت اوسه، مهرباني کوئ لکم زینه خبرې کوئ. ستاسو په سیمه کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟
مننه، خیر وسې. زه خپله د پرا ولایت اوسیدونکی یم، نو پرا ولایت څخه خبرې کوم او موضوع د کار برابر.
بله و بخښه، وخت دې چې تاسو اصلي موضوع ته راشي. فرا یو لوغ ولایتونه چې ایران ته نږدې دی، قسم ډیر ماجر دی، نیمروز دی، هرات لاري راځي، فرا ته به هم خامخا ډیر راځي. د دې ماجر لراتک سره د خلکو په کاروبار څاغې شوی دی او کنه؟ او متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شوی دی. لکه څنګه چې موږ نور ډیر وخت نه لرو، د دې موضوع په اړه چې د کار وضعیت څنګه دی، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه شوی دی، په دې اړه یو راپور هم لرو چې ورسره له خپلو درنو میلمنو هم اجازه غواړم، له نور اوریدونکو هم، له پوهان بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او همدارس تاج محمد تلاش د کابل پوهنتون استاد څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. ډبلیو اف پی د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ څلورویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي، د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د ډبلیو اف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله کړي، چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځیني مزدوری بوخت دی او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زنګ دې دوه دونیم کله کې چې کار کوم، یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم، د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهاله کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
پلان محال کې د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څو نیزو کورسونو لاله لري وروزل سی او په خپل پخو باندې ودرېږي خپل د کار زمينه مسایل سی ورته د تبیید شو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سی ترڅو د هیواد لپاره یو فکری سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سی.